افغانستان کې د شپې نه بجی شوي تاسو مخه کلا زده رادیو نوري او تاسو د رادیو خبرونه څلور ساعت دوام لري د سهار شپږو د مخام تر شپږو په منځنۍ څپو نن شپږ شیوش مترو د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپو دول شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونه پیلو د طالبانو حکومت د حج د سګنیو مراسمو لپاره د سړي سر لګښتونو کچنن اعلان کړ د طالبانو د ارشاد د حج او اوقافو سرپرست وزیر مولوي نور محمد ثاقب نن په کابل کې یوه خبری غونډه تویل هر حاجی به د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره نږدې 3,800 ډالر پرې کوي هغه ثاقب زیاته کړه چې شیعه حاجیان به 50 ډالر اضافه پیسې ورکوي هغه ډاډ ورکړ چې د حج د مراسمو لپاره ټول تدابیر نیول شوي دي د ده په وینا د شاوخوا 1500 افغان حاجیانو نیمایي برخه به د آریانا افغان د هوایي دولتي شرکت او پاتې نیمایي به یې د کامیر د خصوصي شرکت په الوتکو کې سعودي عربستان ته واستول شي او بیرته راستانه کړی شي د طالبان د حکومت سترې محکمې نن اعلان وکړ چې د فراه ولایتي محکمې د لواطت په قضیه کې یو تن په درو وهلې دي سترې محکمې په یو بیان کې ویلي دي چې د کس ته د 1500 په ګمیاشتو حبس سزا ورکړل شوې خو دانه دي ویلي چې آیا د کس په 5000 کې په درو وهل شوی و کنه د طالبانو لوی بشر مله هیبت الله خونزاده په یو وینا کې چې روانه اونۍ خبره شوه ژمنه وکړه چې په افغانستان کې بشري حدود عملي کړي هغه په خاص ډول د اخلاقي سرغړونو لپاره د سنګسار او په 5000 کې د درو په وسیله د وهلو د حکم پر تطبیق ټینګار وکړ د ملګرو ملتونو ویاند فرحان حق پرون د طالبانو د لوی مشر د څرګندولو له کبله اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې ملګري ملتونه به د طالبانو لخوا له ښځو سره د فرمانونو په اساس د ناوړه چلند له کبله سخته اندېښنه لري په هیواد دننه او بهر د بشري حقونو مدافعانو هم د طالبانو د لوی مشر وینا ته تند غبرګون ښودلی و چین له پاکستان څخه غواړي چې په دې هیواد کې د شنه انجینرانو د وژل کېدو د پیښې په اړه تحقیقات وکړي د خیبر پختونخوا د شانګلې په بشام سیمه کې نن د شنه انجینرانو د موټرو پر کاروان په یو موټر بم انتحاري برید کې شپږ تنه شهید یوې مېرمنې په ګډون 15 تنه شنه انجینرانو او یو پاکستاني ډرایور ووژل شول د دې برید مسؤلیت روسه کمیډلې نه دی منلی له برید وروسته په اسلام آباد کې د چین سفارت په یو بیان کې وویل چې په پاکستان کې د چین سفارت له پاکستاني لوري غواړي په دې اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي تنظیمونکو ته یې سخته سزا ورکړې او د چینایي وګړو د خوندیتوب لپاره عملي او اغېزمن ګامونه پورته کړي امنیتي چارواکي وایي چې د چینایان له اسلام آباد څخه د کوهستان د اسوا بند ته روان وو د 2020 کال په جولای کې هم د په داسوا کې د چینایي انجینرانو پر یوه بس په ورته تبرید کې د نهو چینایانو وګړو په ګډون ټول 14 کسان وژل شوي وو چینایي انجینران په پاکستان کې د سی پک په نوم پر لوی ترانزیتي لار کار کوي پر دې سربیره لدی وړاندې هم پر دغه لار په انجینرانو باندې حمله شوې او د تاجکستان چارواکو د هغو څلورو کسانو خپلوان چې مسکاو ته په یو نږدې سیمه کې د یو کنسرت پر سالون په حمله او د لسګونو کسانو په وژنه کې په لاس لرلو تورن دي د پښتنو لپاره بیول دي دا د دې پیښې په اړه د روسي چارواکو د پراخو څېړنې یوه برخه ده او داسې مهال تر سره کېږي چې نن په دې برید کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش ومنه د لاس لرلو په تور اتم تورن کس هم ونیول شو د تورن کسانو خپلوانو او ګاونډیانو ازادي راډیو ته وویل شوې د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه او څو شاوخوا سیمو کې د قانون تنفیذ ځواکونه د دې خلکو کورونو ته ورغلي دي او یو شمېر کسان یې د پښتنو لپاره اوزو ته وریدي د وحدت په نوم دوشنبه ته په نږدې سیمه کې پولیسو پرونه د تورن دیو تورن کس مور ورونه دوه ترونه او نور خپلوان ونیول د محمد صابر فزوف په نوم دیو بل تورن کس بیا نیو شمیر خپلوان هم نیول شوی دی د تاجکستان دولتي چارواکو تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي تاسې خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالبه اوریدلی شئ وړاندې به د ملګرو ملتونو هغه اندېښنه در سره شریکې کړو چې یو ځلی بیا د طالبانو د لوی مشر ویناو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. دا چې ملګرو ملتونو څه ویلي دي او د طالبانو مشر څه ویلي دي په دې اړه به وروسته جزئیات درکړو. پاکستان ته به هم ورشو د افغان کډوالو ستونزې به در سره شریکې کړو.
منګه پیدایش د سره صاحب خبر کو افغانستان کې پولیس مګه منګه نستا کاروبار به کې نستا بس دغه د دومره ټاکه پوګه کو بس خپل چلو.
دغه افغان کډوال دی چې دوی تمه ده د پاکستان حکومت پر روانو میاشتو کې له دې هېواده په زور وباسي. په دې اړه به وروسته درسه نورو جزئیات هم ولرو. که د هر ته به هم وشو چې هلته د یو ډول وضو روزل پیل شوي دي.
د ماشو د شپېشتو پرور ورکوو، د ورځې د شپې دخوا جواري و کنجاره ورکوو. د وخت په تېرېدو سره بیا د شیدې او د دې کورتو داسې پنیر دا بیا بازار ته مرزه کوو.
او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن وکولای شو چې هندستان ته دوه دی او پر وړاندې ماتې ورکړي. دا چې افغانستان به د دې بریا سره وروسته وکولای شي د 2022 کال په نړیوال جام کې ګډون وکړي. او کنه وړاندې په درته جزئیات لرو نور مسالې به مشتملتیا وغواړو.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشې. په دې خبري خبرونه کې مو زفریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. ملګرو ملتونو د طالبانو د مشر د روسي ترګندونو په اړه خوشیني خودلې. د طالبانو مشر ملا هیبت الله په یو غږیز کلب کې چې د دوی تر کنټرول لاندې بیا ټلویزیون دور زوړاندې خبر کړی ویل دي په خزو بعد د سنگسار او دروهلو سزا پلی شي. خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویاند مرستیال فرهن حق پرون رسنیو سره خبرو کې د ملا هیبت الله د ترګندونو ته په خبرګون کې ویل دوی په افغانستان کې د خزو د حقونو د برابرۍ لپاره فشارونه دوام ورکړي. تفصیل امید زهر مال نور.
ملګری ملتونه د طالبانو د مشر وروستۍ څرګندونې چې ویلې دي په خوځو به د سنګسار او درو وهلو سزا پلي کړي خورا نهیلي کوونکي بولي. د دې سازمان د سرمنشي د ویان مرستیال فرحان حق پرون رسنیو سره خبرو کې دا څرګندونې مایوسه کوونکي وبللې. خو زیاته یې کړه دوی به په افغانستان کې د خوځو د حقونو د مساوات لپاره خپلو هڅو او فشار ته دوام ورکړي. هغه وویل
دا خورا نهیلې کوونکي دي. هغه ډول چې تاسو ته معلومه ده موږ طالبانو د ډېرو فرمانونو لاندې له ښځو سره د ناوړه چلند په اړه په پرله پسې توګه خپلې اندېښنې شریکې کړې او د دې فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه مو کړې. موږ به په دې اړه خپلو فشارونو ته دوام ورکړو او د ښځو د حقونو د برابرۍ لپاره به په افغانستان او ټولو هېوادونو کې خپلو هڅو ته دوام ورکړو.
دوه ورځې وړاندې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د طالبانو مشر ملا هبت الله ته منسوب غږ خپور کړ چې پکې هغه وایي په عام محضر کې به ښځې د سزا په ډول سنګسار او په درو ووهل شي. که څه هم د دې غږیز کلیپ د ثبت کره نېټه او ځای معلوم نه دی خو نوموړي دا څرګندونې لویدیځ ته په خطاب کې کړي چیرې چې ملا هبت الله ځان د انسانیت ژغورونکی هم بولي. هغه په دې خبرو کې لویدیځ سره د تقابل او د جګړې د دوام خبرداری هم ورکوي. د ملا هبت الله د څرګندونو په افغانستان کې دننه او بهر هم د ډېر شمېر خلکو او د بشري حقونو د مدافع بنسټونو غبرګونونه راوپارول. د بشري حقونو بېلابېلو ملاتړو بنسټونو او د ښځو د حقونو فعالانو د ملا هبت الله دا پیغام په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو د نه خوندیتوب لپاره د خطر زنګ وباله. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش په خپل راپور کې چې د فبروري په میاشت کې خپور شوی و د طالبانو حکومت لوري په عام محضر کې مجازات له بشري حقونو څخه د سرغړونې په توګه یاد کړي. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت واک ته له رسیدو وروسته تر اوسه په عام محضر کې د قصاص درې پیښې عملي کړي چې پکې څلور تنه اعدام کړي دي. خو د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو په افغانستان کې د طالبانو لخوا په عام محضر کې د خلکو اعدامول بشریت ته سپکاوی بللی. د بنسټونو دا هم ویلي وو چې په افغانستان کې د اعدامونو د حکمونو د پلي کېدا پر مهال نړیوال قوانین نقض شوي دي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته. اوس به هم ګاونډي پاکستان ته ورشو. د هغو افغان کډوالو ستونزې به در سره شریکې کړو چې په دې هېواد کې له ستونزو سره مخامخ دي او تمه ده چې په دې وروستیو کې د دوی هغه کارتونه ختم شي او بیرته افغانستان ته راولېږل شي. ورځو تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاکستان حکومت لخوا د هغو افغان کډوالو د ایسترو لپاره چې د ای سی سی یا د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري د عملیاتو د دوهم پړاو د پیلولو په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان د دې عملیاتو د پیل په اړه اندېښنه ښودلې. دغه سازمان د دوشنبه پورز په خپل اکسپانه کې لیکلی د کډوالو د استلو د پلان د ډیرو افغانانو ژوند له خطر سره مخ کوي او د پاکستان حکومت باید له دغه هیواد د افغانانو ډلهیز اخراج ودروي. د بخښنې نړیوال سازمان ټینګار کړی چې افغان کډوال باید د بشري حقونو د قوانینو له مخې خوندي شي. دغه سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هغو افغان کډوالو د کډوالۍ او مشکېدنې دوسیې چې په پاکستان کې دي چټکې کړي. د پاکستان حکومت تر دې وړاندې یوازې په ځینو سیمو کې د هغو کډوالو د اوسېدو د ځای په اړه د معلوماتو د راټولولو لپاره د نقشې جوړول پیل کړي وو چې د ای سی سی کارتونه لري.
په راپور کې مو اوریدل چې په پاکستان کې هغه شمېر کډوال چې په دې وروستیو کې کارتونه ختمیږي د پیوار کارتونه او دوی بیرته افغانستان ته ستنېږي. تاسو کولی شئ د دې راپور بشپړ جزئیات ازادي راډیو په پاڼه چې پته یې ازادي راډیو ډاټ کام ده هلته ولولئ. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان 50 سلنه وګړي له رواني نارامیو سره لاس او ګرېوان دي. دا چې ولې او څنګه ورزو مې څه هم نه جزئیات اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان د ختیځ مدیترانی سیمه ایز مدیر ډاکټر حنان بلخی وایي د افغانستان 50 سلنه وګړي رواني ناراميو سره لاس او ګریوان دي. د سازمان د دوشنبه په ورځ یو راپور کې د خپل یاد مدیر لقب لیکلي د حال د خلکو په وضعیت اغیز کړی او د دوی رواني روغتیا ته د زیان رسولو تر څنګ کې دوی د نشه یي توکو کارونې ته مجبور کړي. د راپور کې لیکل شوی چې ډاکټر حنان داد څرګندولې تیره اونۍ د اوترش په پایتخت ویانا کې د ملګرو ملتونو له نشه یي توکو سره د مبارزې په وشپېتمه غونډه کې کړي. دا غونډه د افغانستان ټولنه د بحران ژوروالی رواني روغتیا او د نشه یي توکو د مصرف له امله رامنځته کیدونکي اختلال فلج کوي تر عنوان لاندې د روغتیا نړیوال سازمان له نشه یي توکو او جرایمو سره د ملګرو ملتونو دفتر اروپایي ټولنې او جاپان لخوا جوړه شوې وه. په دې غونډه کې په افغانستان کې په نشه یي توکو دروغ او د رواني روغتیا په اړه د همغږي بیړني اقدام ټینګار شوی او تر څنګ یې د وقایې او درملنې په برخه کې د متخصصو روغتیایي کادرونو کمی ته هم اشاره شوې ده. په ورته وخت کې یو افغان چې د اقتصادي ستونزو له امله د افغانستان یو ګاونډي هیواد ته کډوال شوی او هلته په نشه یي توکو روږدی شوی او اوس بیرته خپل هیواد ته راغلی وایي د ډیرو ستونزو سره مخ دی. هغه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل دی وایي ډیر خفه یم افغانستان ته بیرته راغلم. دلته وضعیت ډیر خراب دی. حیران یم چې څه وکړم. ډیر ځورېږم. اوس ته درملنې لاندې یم. کله کله را باندې حمله راځي. بیا ډاکټر ته زما سره خبرې کوم راته درمل راکوي. د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت ویان شرافت زمان پر رواني ناروغیو اخته کسانو ته د درملنې بهیر په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. خو د کابل د رواني ناروغیو روغتون کې متخصص ترینر ډاکټر ایمل صافی وایي په ورځني ډول له هغو 250 ناروغانو چې روغتون ته ورځي له ډلې 150 تنه رواني نه انډولي لري او له نشه یي توکو هم یو یې کاروي.
داسپانه زموږ په ټولنه کې مخ په زیاتېدو ده. بدبختانه د روسي مهاجرتونو چې دا هم یو فشار دی ډېر زیات. د اقتصادي ناورین چې دی د کار نشتون چې دی همدارنګه ټولنیز او اجتماعي فشارونه چې موجود دي. نو زمونږ روغتونونو ته زمونږ کلینیکونو ته په ډېری تعداد سره مریضان مراجعه کوي. که په مثال په توګه وړاندې کوم تقریبا په 200-250 ناروغان معاینه کیږي یا ارزیابي کیږي د هغې د جملې نه تقریبا 150 داسې وي چې په رواني اختلالاتو جملې نه په احتیاط باندې هم اخته وي.
که څه هم اوس مهال په افغانستان کې په نشه یي توکو دروغ د کسانو تازه شمېرې نه دي خبرې شوي خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما د تېر کال په سرطان میاشت کې په دې هېواد کې په نشه یي توکو دروغ د کسانو شمېر 2 میلیونه تنه اعلان کړ. ویل دا شمېره د ډېرېدو په حال کې ده. یوناما دا هم ویلي وو چې له دې شمېر روغ د کسانو یوازې 1.5 زره تنه د احتیاط پرېښودو اسانتیاو ته لاسرسی لري.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو چپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته
ولنه په افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د بریا په اړه هم درڅه روستي جزئیات درکړو. خطرغي وړاندې ورزو یو نړیواله موضوع اخلو. اسرائیل وایي چې په غزه کې د حماس ډلې پر ضد عملیات به دوام وکړي. لبلې خو قطر ویلي دي چې په غزه کې د اوربند په اړه د امنیت شورا پریکړه لیک به په دوحه کې پر روانو خبرو سندستي اغیزونه کړي. ورزو تفصیل احمد تکلورو.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن ژمنه وکړه چې په غزه کې د حماس ډلې پر ضد عملیات به دوام وکړي. نتنیاهو وویل ورسته له دې چې حماس د اوربان غوښتنې رد کړي، نو اسرائیل به هم د اوربان لپاره د دې ډلې غوښتنه ونه مني. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژنې، پرون ناوخته په یو بیان کې پر اسرائیلو تور ولګاوه چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو او له دې تړانګې څخه د ټولو اسرائیلي ځواکونو د وتلو غوښتنه یې له پامه غورځولې ده. نتنیاهو وویل چې اسرائیل به د حماس اخفالونکو غوښتنو ته تسلیم نشي او د دې ډلې د پوځي او حکومتولۍ د وړتیاو ځپلو او ورسره به د پاتې اسرائیلي برمتو د آزادولو هڅو ته دوام ورکړي. له بلې خوا د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس نن د پاوز راډیو ته وویل د امنیت شورا پریکړه لیک چې په غزه کې د سمدستي اوربند او د برمتو د خوشي کېدو غوښتنه کوي، حماس ډله نور هم زړوره کړه او ځکه یې دا طرحه رد کړي. ښاغلی کاتس د اسرائیلو پر نږدې ملګري متحدو ایالتونو هم نیوکه وکړه چې ولې د امنیت شورا پریکړه لیک له دې کابله چې حماس ډله پر اسرائیلو د اکتوبر د اوومې نیټې د برید په خاطر نه د غندلې ویټو نه کړ. د امنیت شورا پرونی پریکړه لیک چې په 14 مثبتو او د امریکا په ممتنې رایه تصویب شو، په غزه کې د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ د سمدستي اوربند غوښتنه کوي او حماس د اسرائیلي برمتو په خوشي کولو مکلف ګرځوي. په عین حال کې قطر وایي چې په غزه کې د اوربند په اړه د امنیت شورا پریکړه لیک تر اوسه د دوحې پر مذاکراتو کوم اغیز نه دی کړی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویاند مجید الانصاری نن وویل چې په دوحه کې پر روانو خبرو د امنیت شورا د دې پریکړه لیک سمدستي اغیز نه لیدل کیږي. د یو بل خبر لمخې ټاکل شوی چې د امریکا دفاع وزیر لوید اوستن نن خپل اسرائیلي سیال یوف ګالانټ سره وګوري. پنټاګون وایي په دې کتنه کې به د غزې په جنوبي ښار رفح کې لزمکنیو عملیاتو پرته د حماس ډلې د ماتولو پر لارو چارو خبرې وشي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ترنګلتیا په زیاتېدو ده. اسرائیل وروسته له دې چې متحدو ایالتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ته ممتنې رایه ورکړه، د اعتراض په توګه واشنګټن ته د جګپوړي اسرائیلي پلاوي سفر لغوه کړ. خو د پنټاګون مطبوعاتي سکرتر بیګو وویل چې اوستن او ګالانټ به د واشنګټن په وخت سهار سره وګوري.
و موریدل چې اسرائیل ویلی په غزه کې د حماس ډلې پر ضد به عملیاتو ته دوام ورکوي، ول بلې خوا قطر به ویلی چې د اوربن غوښتنه یا مسوده چې دغه تصویب شوې ده پر د سولې پر خبرو باغیز نه کړي. اوس به هم د سپورت ډګر ته ورشو. افغانستان وکولای شو البته د فوټبال ملي ټیم وکولای شو چې هند ته ماته ورکړي. همدا شی باز مک سپورتي خبريال بختيار ساحل سره د ټلیفون په کرخه د ساحل سره تاسو ستړي مشه په خیر اغلي کړه دغه بریا جزئیات را سره شریک کړئ.
سلامونه مې ومنه. رښتیا هم افغانستان د فوټبال په لوبو کې نن یو تاریخي لوبه کړې ده او وی کولای شو چې هندستان ته په هندستان کې ماتي ورکړي. دغه سیالي چې د کابل پر وخت ماخام شپږ بجې پیل شوې و، د هند په اندرا ګاندی لوبغالي کې هندي لوبډلې د افغان لوبغاړو د لومړی پینالټي عمله وکړه شو چې د لوبې په اول نیمایي کې ګول وهي. په د لوبې پاتې دیرشمه دقیقه کې هند ګول وه. لږه وروسته بیا د لوبې تر دوامه پورې پاوله پاړی کې افغان لوبډلې کم ګول نه کړی شو. لږه وروسته بیا د افغانستان لوبډلې وکړه شو چې د مساوي ګول د لوبې په اویاویمه دقیقه کې ترسره کړي. د دین وروسته په اویایمه دقیقه کې دغه ګول رحمت اکبری وه او لږه وروسته بیا د لوبې په اته اتیایمه دقیقه کې د هند لوبغاړو د پینالټي شوټ لامل چې هند پینالټي شو وغنه افغان لوبغاړو بیا دغه دویم ګول په اته اتیایمه دقیقه کې وه. په دې سره هند ته په هند کې دوه دیو پر وړاندې ماتې ورکړه. باید یادونه وکړو چې روانه ونه افغانستان او هند په سعودي عربستان کې د افغانستان په قربتوب سیالي درلوده چې 0-0 پر وړاندې مساوي شوی و. او اوس د دې سیالۍ تر ګټلو وروسته افغانستان څلور نمرې یا امتیاز ترلاسه کړل چې اوس د نمرو په درجه بندۍ کې چې افغانستان په الف ګروپ کې قرار لري. لکویت څخه افغانستان مخکې لاړ، لقطر نو وروسته د لکویت نو وړاندې په ګروپ کې قرار لري. افغانستان اوس د دې چانس لري چې د آسیا ملتونو جام ته کوالیفای وکړي، خو په دې شرط چې افغانستان خپل را روانې دوه سیالۍ وګټي. د افغانستان د راتلونکي سیالۍ به د جون په میاشت کې وي د قطر هیواد پر وړاندې، او بل سیالۍ به په همدې میاشت کې د کویت پر وړاندې وي. باید وویل شي چې د آسیا ملتونو جام د لارموندنې په پړاو کې افغانستان قطر ته خپل لومړی سیالي بایللې وه او کویت ته هم بایللې وه. دا په روانو سیالیو کې د افغانستان لومړی بریا ده، او د یوې بریا او یو مساوي له امله یې په درجه بندۍ کې نمرې څلور ته رسیدلې دي.
ډیره زیاته مننه کور ودان زموږ سپورتي خبريال بختیار ساحل چې د افغانستان د نننۍ بریا په اړه باندې موږ سره جزئیات شریک کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کابل هرات لوی الار چې د ترسکون کوله خو تړل شوې و، د ترافیک پر مخ پرانیستل شو. د فراه ولایت د بالا بلوک لوسالی یو ځای مشر یو شمیر ترانسپورتي شرکتونه زده لري ته خبره تایید کړې ده. د غلو الار پرون رس له هغه د ترسکون کوله خو تړل شو چې د فراه د بالا بلوک لوسالی یو شمیر سدونکو اعدا وکړه چې د طالب وسلوالو لوري د دی ولوسالی درې وسیدونکو ټپيان شول. تفصیل په راپور کې
سیمه ایسو سرچینو ویلی چه ده هرات کابل لویالار نن سی شنبه ده ترافیکو پر مخ پرانیستل شوه. دغه لویالاره ده دوشنبه پورست ده فرا ولایت ده بالا بلوک ولسوالی ده یو شمیر کروندګرو او د ځمکو لرونکو له لوري ده طالبانو لخوا ده دریو ځای اوسیدونکو ده ټپي کېدو په اعتراض کې وتړل شوه. لرون کوونکو په دې لویالاره کې ټایرونو ته اور اچولی وه، او په یوه ویډیو کې چې خپره شوې وه په فرا کې د طالبانو د والی او د بالا بلوک د ولسوال د ګوښه کېدو غوښتنه کوله. د فراه ولایت د بالا بلوک ولسوالۍ د کنسک کلي یوه قومي مشر حاجي خدایداد ازادي راډیو ته وویل د هرات کابل لویه لار چې د ده په خبره د یو شمېر ځوانانو لخوا تړل شوې وه بېرته پرانیستل شوې ده.
یو سوی تفاهم رامنځته شوی و، نو موږ د دې کلي سپینګیري ولاړو لار مو خلاصه کړه.
حاجي خدایداد وایي دغه لویه لاره د یو ساعت لپاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې وه. مو غوښتل په دې اړه نور جزئیات لرین کوونکو پښتو خو بریالي نشولو. په فراه ولایت کې د میرویس نیکه د ترانسپورتي شرکت مسؤلینو هم ازادي راډیو ته په واسطوري پیغام کې د هرات کابل د لوی لارې پرانیستل تایید کړل. د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس له لوري په خپور شوي خبر کې چې د فراه ولایت لپاره د طالبانو د حکومت اطلاعات او کلتور د رئیس جمال سباون لخوا ازادي راډیو ته رالېږل شوی دی، د فراه ولایت په بالا بلوک ولسوالۍ کې د دریو تنو ټپي کېدل تایید کړي او ویلي دي چې د علماء او شورا قومي مشرانو او د طالبانو حکومت امنیتي چارواکو په منځ کې تو بیا د ستونزه هواره شوه. دغه خبري اژانس د بالا بلوک ولسوالۍ لپاره د طالبانو د ولسوال سعد له قوله ویلي چې د ځمکې پر سر د خپل منځي شخړې له امله درې تنه په مرمیو زخمي شوي، خو په دې اړه چې دا ډزې د طالبانو یا د نورو خلکو لخوا شوي جزئیات نه دي ورکول شوي. د بالا بلوک ولسوالۍ د اوسیدونکو په دې ولسوالۍ کې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو ترمنځ شخړه وروسته له هغه رامنځته شوه چې د دې ولسوالۍ د کنسک کلي د یو اوسیدونکي په وینا د طالبانو له لوري یو پلاوی ورغی څو د دغه کلي د ځمکې سروې وکړي او دولتي او شخصي ځمکې تفکیک کړي.
و موریدل چې د کابل هرات لوی لار چې د ترسکونکو له خوا تړل شو او نن د ترافیک پر مخ پرانیستل شو. بل پلو بیا د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تیرو میاشتو کې په افغانستان کې د شری اسرخ کان ناروغي له امله دروشتنه مړه شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاتوي چې د 2023 کال په فبروري میاشت کې د شری نګدي 4900 نوي شکمنې پیخي هم ثبت شوې. تفصیل په راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری ناروغي د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلی او ویلي دي چې په 13 فبروري میاشت کې د دغه ناروغي له امله درويشتنه مړ شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړي چې د 2023 کال په فبروري کې په افغانستان کې د شری 4615 شکمنې پیخي ثبت شوې دي. د دغه سازمان د راپور لمخې دا د تیرې میاشتې په پرتلا پر یادې ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې 40% زیاتوالی ښیي. یاد سازمان دا هم ویلي په 2024 کال کې په ټوله کې د شری 8415 شکمنې پیښې چې و دېرش د مړینې اړوند وې راپور شوې دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کورنۍ چې ماشومان یې په دې وروستیو کې په شری اخته شوي، ازادي راډیو سره د یادې ناروغۍ د نښې نښانو په اړه خبرې کړي. د کابل یو تن اوسېدونکي ابوذر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما لور شری نیولې وه، له خولې یې پیل شو او له درې ورځو تبې او یخنۍ وروسته یې د هغې مخ ونیوه. ډاکټر پوه شو چې شری لري، تبه او زکام یې درلود، ځان دردي او سردرد یې درلود. پر مخ او بدن یې چې کوم بخار راغلی اوس هم نه دی ورک شوی، خو خوله او ستونه یې اوس ښه شوي دي.
نوید چې دوه لوڼې په دې ناروغۍ اخته شوي هم ورته کیسه لري.
دو میاشتو په موده کې زما دوه لوڼې په شری اخته شوې، یوه یې اته میاشتنۍ او بله نږدې او کلنه ده. لومړی دې ناروغۍ زما کوچنۍ لور چې د خپلې مور سره د خپلې ترور کور ته تللې وه، او ترور یې له مخکې شری درلود. له هغه ځایه زما لور هم ونیوله او وروسته یې زما اوه کلنه لور هم ونیوله. شاوخوا 12 ورځې ډېره سخته وه. موږ هغې ته د تبې او درد ضد درمل واخیستل.
د ساري ناروغیو د برخې ډاکټرانو وایي چې شری یو ساري ویروسي او خطرناکه ناروغي ده چې ماشومان او بوډاګان پرې اخته کیږي، خو وایي د شری ډېرې پیښې په ماشومانو کې لیدل کیږي. د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری د دې ناروغۍ د درملنې او مخنیوي د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
سونه طریقه، ارزانه طریقه د واکسین اخیستل یا د واکسین تطبیق کول دي. دوهم، کله چې کوم کس د شری یا سرخکان په ناروغۍ باندې اخته کیږي، که چیرې دا ماشوم وي، باید موږ تاسو ته اجازه ور نه کړو چې مکتب ته لاړ شي، ځکه مکتب کې کېدای شي نور ماشومان پرې اخته کی او که لوی وي خپل د وظیفې او دفتر ته باید لاړ نه شو. که چیرې دغه کارونه موږ وکړو، زه مطمئن یم چې د شر ناروغۍ څخه نه بلکې نور ناروغۍ څخه هم په امن پاتې کیږو.
هغه همداراز ټینګار وکړ چې د ناروغ کوټه، کاچوغه او د خوړو لوښی باید جلا شي، میوې، سبزیجات او ګرم مایعات باید ورته ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یو اونۍ وړاندې په افغانستان کې د شری ناروغۍ د زیاتوالي خبر ورکړ. دغه سازمان د مارچ په 13 په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي و چې شری یوه ساري ناروغۍ ده او له یوه انسان څخه بل ته لېږدېدلی شي.
اوس به هم د افغانستان په اسول کې کندهار ته ورشو چې هلته د خارجي وضو د نسل روزل او ساتل پیل شوي. دا چې څنګه تفصیلي په دې راپور کې اورو.
د کندهار پټان ولسوالۍ کې د بزو یا وزو په دې کوچني فارم کې د ګلابي په نوم هندوستاني نسل څلوېښت بزې ساتل کیږي. د دې فارم مسؤل بصیر احمد نعیمی وایي د وزو دا نسل اصلا د هندوستان څخه راځي، خو په وینا یې اوس یې دغه وزې له پاکستان څخه راوړي دي، ځکه له هند څخه یې راوړل ستونزمن دي. دی وایي غواړي د بزو دغه نسل ته دلته وده ورکړي، ځکه دا بزې د وطني وزو په پرتله ژر واده کوي او ډېرې شیدې هم ورکوي.
دا بزې نسلی بزې دی چې نوم یې ګلابي نسل دی. دا مې د پاکستان څخه راوستی دی تر څو دلته نسل ونیسم، چیچی ونیسم، تر څو په هیواد کې مو نسلی حیوانان ډېر سي. دا پر وخت تقریبا څلور سیره شیدې کوي. انشاءالله نور هم پراخو د خیر. په دې بزو کې رقم رقم نسلونه سته چې بیټل ورته وایي او دا ګلابي نسل ورته وایي چې دا تقریبا په شپږ میاشتې کې لنګیږي، په کال کې دوه ځله لنګیږي چې هره بزه دوه دوه بچي کوي.
د دغه فارم کارکوونکی حضرت چا وایي دا بزې د نور په پرتله ځکه ګټورې دي چې په کال کې دوه ځله بچي پیدا کوي او همې شیدې زیاتې دي. د ده په خبره دا وزې که چیرې ښه وروزل سي د ورځې 15 لیټره شیدې کوي، چې دا د ځینو غواګانو تر شیدو هم ډېرې دي او دغه راز په دوه کال کې غوښه 50-80 کیلوګرامه ته رسیږي.
دا څلوېښت دانې بزې دي، نسلي بزې دي. دا په شواروز کې 15 منه شیدې کوي او شیدې اوس تر اوسه پورې د دې د بچانو لپاره استفاده کیږي او روزنه داسې ده چې د ماشو د شپشتو پرور ورکو د ورځې د شپې د خو جواري او کنجاره ورکو. د وخت په تیرېدو سره بیا د شیدې او د دې کورتو داسې پنیر دا بیا بازار ته مرزه کوو.
ګلابي، مکی، چینی، بیټل او راجپوري د هندي وزو نسل دی چې له یوه کال راهیسې کندهار ته ځینو سوداګرو د سمپل په توګه راوړي، خو اوس یې غوښتونکي زیات شوي دي. د کندهار د مالداری امیر مولوی محمد حمید وای اوس مهال په دغه ولایت کې درې د بزو ساتلو لوی او شاوخوا 50 کوچنی فارمونه سته چې لا هم مخ پر وده دي.
درې فارمونه سته، غټ فارمونه او کوچنی فارمونه مې کېدای شي زیات وي، خو کوچنی فارمونه 50 پم زیات وي چې خلک په شاخته دي لږ په دې ساتي چې په هغه کې هم تقریبا ګلابي بزی دي، بلک بنګال دي، جمعپري دي، بیټل بزی دي، په فارمو کې ساتل کېږي. ان شاء الله ته اوس نوي دي، تر اوسه پورې هغه تولید نه دی شروع کړی، خو بیا هم هغه دا بزی ته روان دي. فارمونه خو تر خلکو ژر کړی دي، سمه ده بزو ساتلو ته، نو ان شاء الله چې خلاص سمه گزاري کی، نو درې فارمونه نو څه پرمست ته سبسي دي ان شاء الله چې پخې کې وځي ساده کېږي.
کندهار ته د بهرنیو چرګانو او بزو ترڅنګ دا مهال شترمرغ، هوسۍ، تاوس او نور ډول ډول مرغان راوړل سوي څو نسلونه یې لا زیات سي.
دوی مې نیمه تر ورسېدو په دې برخه کې در 25 دقیقې باس لرو، خو درغه وړاندې لنډ خبرونه. دا طالبانو حکومت د حج د سګنیو مراسمو لپاره د سر سړی لګښت کچن اعلان کړه. د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف وزیر مولوی نور محمد ثاقب نن په کابل کې وی خبری غونډې ته وویل چې هر حاجی به د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره نږدې 3,600 ډالر پرې کوي. ښاغلی ثاقب زیاته کړه چې شیعه حاجیان به 50 ډالره اضافي ورکوي. هغه ډاډ ورکړ چې دغه 3,000 افغان حاجیان به نیم د آریانا افغان هوایي شرکت او نیم به د کامیر د خصوصي شرکت په الوتکو کې عربستان ته انتقال او بیرته افغانستان ته رسانه کړی شي. د طالبان د حکومت سره محکمې نن اعلان وکړ چې د فراه ولایتي محکمې تلاوتات په قضیه کې یو تن په درو وهلې دي. سره محکمې په یو بیان کې ویلي چې د کس د 150 درو او شپږو میاشتو حبس سزا ورکړل شوې ده، خو په دې اړه چې دا کس په مازر کې په درو وهل شوی او کنه څه نه دی ویل شوی. د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده په وینا کې چې روانه اونۍ خبره شوې و ژمنه کړې چې په افغانستان کې بشري حدود عملي کړي. هغه په خاص ډول د سرغړونې لپاره د سنګسار او په محضر کې درو وهلو په وسیله د حکم پر تطبیق ټینګار کړی و. ملګرو ملتونو د افغانستان دننه او بهر د بشري حقونو مدافعانو د طالبانو د مشر د څرګندونو ته عکس العمل ښودلی و. چین له پاکستان غواړي چې په دې هیواد کې د چینی انجینران د وژل کېدو د پیښې په اړه تحقیقات وکړي. د خیبر پختونخوا په شانګلی په بشام سیمه کې نن د چینی انجینران د موټر پر کاروان په موټر بم انتحاري برید کې شپږ تنه چې یوه یې میرمن ده او 15 چینی انجینران دي او یو پاکستانی ډرایور د وژل شول. د دې برید مسؤلیت روسه کمیټه نه دی منلی او له دې برید وروسته په اسلام آباد کې د چین سفارت په بیان کې ویلي چې په پاکستان کې د چین سفارت له پاکستانی لوري غواړي چې په دې هیواد کې هر اړخیز څېړنې وکړي او همدارنګه کوم کسانو چې دغه برید تنظیم کړی دی هغوی ته سزا ورکړي. او د تاجکستان چارواکو د هغو څلور کسانو خپلوان چې مسکو ته په نږدې سیمه کې د یو کنسرت پر سالون په حمله کې او د لزون کسانو په وژنه کې په لاس لرلو تورن دي، د پیښو د پښتنو لپاره حوزو ته وړیدي. د دې پیښې په اړه د روسي چارواکو د پراخو څېړنو یوه برخه ده او داسې مهال ترسره کیږي چې نن په برید کې چې مسؤلیت یې داعش اسلامي دولت منلی و د لاس لرلو په تور اتم کس هم نیول شوی دی.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر فعالیتونو اندېښنه ښودلې ده. ښاغلي مکال په مسکو کې وروستۍ حملې ته په اشاره چې مسؤلیت داعش منلی د داعش عملیاتي وړتیا د اندېښنې وړ بللې. هغه له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په برخه کې د جو بایډن پر پریکړه هم نیوکه کړې. د طالبانو حکومت که څه هم د داعش په وړاندې د فعال مبارزې خبره کوي، خو دغه ډله وخت نه وخت افغانستان کې هم بریدونه کوي چې تازه هغه یې د تېرې پنجشنبې په ورځ د کندهار حمله وه چې لسګونه کسان پکې مړه او ټپیان شول. پوښتنې دا دي چې داعش افغانستان کې څه ډول فعالیت کوي، د دغې ډلې غړي افغانستان کې دي او که له نورو هیوادونو ورځي، د مسکو وروستی برید چې مسؤلیت داعش ومانه په څه معنا دی. دا او نورې پوښتنې په اونیز بحث 25 دقیقې کې له خپلو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین ما ور سره میلمانه دي د پوزي او سیاسي چارو شنن کوي احمد خان اندړ او د افغانستان د نړیوالو متخصصانو د ټولنې د مشرتابه غړی عنایت الله همام دواړو میلمنو ته خراغلاست وایو بحث بل تاغلی اندړ نه پایل کو اندړ سه څه فکر کوي بحث به دغه د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال نوی اندېښنې او تازه اندېښنې نه پایل کو دی وایي چې په افغانستان او سیمه کې د داعش وړتیا او د عملیاتي وړتیا د اندېښنې وړ ده. آیا همداسې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی لودین صاحب تاسو ته او تاسو د خبرونې قدرمن میلمه ښاغلی عمان صاحب ته او ټولو د ازادي راډیو اوریدونکو ته خپلې نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. په امریکا کې خو تاسو وینئ چې یو خو د ولسمشریز کمپاین او انتخابات را روان دي، له بل لوري امریکا اوس په سیمه او نړۍ کې د ډېر خپلو رقیبانو سره په تشنج او په جنجال کې ده، او دا چې ښاغلی مایکل مکال ویلي دي چې د افغانستان دوی ته اروپا ته او امریکا ته داعش خطر ده، موږ وینو چې اوسنی حکومت د داعش او د نورو تروریستي ډلو په ضد کلکه مبارزه کړې ده او د هغوی په ماتولو کې مهارولو کې ډېر بریالي دي. خو په افغانستان کې ډېر اوږده جګړه تېره شوې ده، د افغانستان ګاونډیان تل افغانستان ته توطیې جوړې کړې دي، لکه پاکستان او ایران او داسې د مرکزي اسیا هېوادونه هم ځینې اوس شروع کړې ده. په افغانستان کې پولې ډېرې آزادې دي، موږ وچه کې ورسره پراته یو له ګاونډیو سره. داعش چې یو بهرنۍ یا د افغانستان سوا یو پدیده ده، افغانان په دې 15 کلو کې د توریزم ښکار شوي دي، زموږ وطن ویجاړ شوی، زموږ ډېر خلک ویجاړ شوي دي. د دې ریښې باید د افغانستان له پولو نه د باندې ولټول شي، او تازه چې د امریکا یو لوړ رتبه مامور ښاغلی پاول ویلیمز ویلي دي چې داعش په خپل د امریکا له لوري جوړ شوی ده، د سوریې په جګړه کې هم د دوی زخمیان په اسرائیلو کې تداوي کول، بیرته جګړو ته لیږول. نو دا یو افغاني پدیده نه ده، خو د افغانستان اوسنی حکومت هم ځینې ستونزې لري، د نړیوالو د سیالو سره ښه سیاست نه کوي، په کور دننه کې د خلکو مشورت نه کوي، ستونزې دي. یوازې فزیکي امنیت نشي کولی چې افغانستان وضعیت.
نو اندر صاحب، تاسو وایئ چې داعش بهرنۍ پدیده ده، د طالبانو حکومت هم ورته څرګندونې او ورته دریز لري، نو کله چې یو بهرنۍ پدیده په افغانستان کې دننه فعالیت کوي، دلته پښتنې راولاړیږي چې څوک د دوی په استازیتوب دغه بریدونه کوي، خپله دغه بریدونه چې کېږي فکر کوي بهرنیات بادي او که نه په بریدونو کې یا هم په نورو عملیاتي کارونو کې له افغانانو نه استفاده کوي؟
ګورې ښاغلی لودین صاحب، داعش نه یوازې چې په افغانستان کې تیره میاشت په ایران کې، په پاکستان کې هم امریکي، همداسې په خپله په روسیا کې، په مسکو کې تاسو 3 ورځې وړاندې ولیدل. دا یو بینالمللي پدیده ده، دلته افغانان له دوی سره نه قومي نه مذهبي بیز لري، خو د افغانستان وضعیت او د تیرو نیمې پېړۍ جګړې ښودلې ده. طالبان که هر څومره وایي چې موږ سلنه امنیت راوستی شو، دا ناممکنه ده. دلته نه یوازې داعش بلکې نورې توریستی ډلې هم کوشش کوي سربازګری وکړي. د افغانستان خلک په اقتصادي او سیاسي معاشره کې دي، خلک اقتصادي ستونزې زیاتې دي. زه باور لرم چې له ډېرو توریستی ډلو سره به دوی د ځینو ناخوالو له کبله یو ځای شي، او د اوسني حکومت امنیت به وننګوي، ځکه که چیرې په افغانستان کې یوازې امنیت په شرایط کې کېدلی دا به نو ډېرې ښه خبره وه، خو زموږ خلک ډېر نورو ستونزو سره مخامخ دي چې هغه باید اوسنی حکومت پام ورته کړي. موږ یو قانوني حکومت چې اساسي قانون لري نه لرو، زموږ خلک اوس هم په تېښته کې دي، د خلکو حق په مکمله توګه نه ده ورکړل شوی، کار حرکاته نه سپه شوی. شاید په خپله د طالبانو په تحریک کې هم دغه چې ډلو لکه داعش او همداسې د پاکستان استخباراتو هم کار کړی وي، دوی ځکه کوشش کوي چې په افغانستان کې وخت نا وخت خپلې حملې وکړي. خو په څرګند ډول باید ووایو چې دا افغاني پدیده نه ده، امریکا د خپلو رقیبانو لکه شوروي او چین او ایران او همداسې د هند په مقابل کې د افغانستان له اوسني وضعیت او خاورې څخه استفاده نه کوي.
بله، کور ودان اندر صاحب سلامت اوسئ. ښاغلی عنایت الله همام، زه د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد خبرې راخلم. هغه ویلي و چې داعش په افغانستان کې په مکمل ډول ځپل شوی او د ځواک د جذب توان نه لري. څه فکر کوئ د تیرې پنځشنبه په ورځ په کندهار کې خونړۍ حمله وشوه. هلته د طالبانو ګڼ شمېر چارواکي تللي وو چې له بانک خپل معاشونه واخلي، اما برید پې وکړ. لږ تر لږه څلوېښت کسان فکر کوم پکې ووژل شول. نو دغه ډول بریدونه څنګه ترسره کیږي؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تاسو ته او تاسو ګرانه میلمانه ته. اول تاسو په سوال په ارتباط تاسو ته عرض وکم چې یو په دغه شرایط افغانستان لا تر اوسه د اضطراری حالت نه دی وتلی، لا تر اوسه هم نظامی حالت ده، نظامی حالت کې ده، فوق العادگی حالت لري. په دې حالت کې یو شورشګر او یو یاغي جریان بالکل سل پر سل ځپل کیږي، نه څه د دوی ریښې پاتې کیږي، خصوصا چې د بهر نه لکه شرایط برابري هغوی ته اکمالات او تخنیکي مرستې وشي. او څه حساسیتونه هم په دې کې کله ناکله خصوصا د داعش په نامه لکه هغه حساسیتونه چې مذهبي حساسیتونه دي په هغه کې هم استعمالیږي. داعش اوس د یو متمرکز سازمان په حیث یا د یو هغه سازمان چې خپل استراتیجي وو تاکي دغه نه په افغانستان کې خو بالکل اختیار ځپل شوی ده. دغه څه چې شبکې محلي شبکې وو ځپل شوی ده او گرفتار شوی دي. پاتې شو هغه بهرني کسان اجیران چې اجیر کیږي، او کیدای شي چې د افغانانو څخه یا د تاجکانو څخه څه کسان دي چې اوس دا په دنیا کې د مهاجرینو یو سپو باندې استخباراتي سازمانونه مختلف جریانونه کسان استعمالی استخدامی هغوی منیپولیشن کوي، هغوی لکه هغوی ته دوکه او فریب ورکوي، او هغوی د یو عقیده یا نظر دغه په نامه په بهانه هغوی استعمالوي او پیسې ورکوي. او بل دا چې داعش داسې یو برچسپ داسې یو دغه ګرځېدلې دی چې هر چا غواړي چې یو بدنامه عملیات په وځای کې وکړي هغه به داعش باندې دغه کې نسبت ورکوي هغوی ته. نو افغانستان کې هغه خصوصا په دې ښاري غټو د افغانستان د غټو ښارونو کې د داعش څه چې محلي شبکې وو چې هغه هم د جمهوریت له دورې څخه پاتې وو هغه څه متلاشي شوي دي، څه پاتې نه دي. خو د توریستي عملیات دهشت افغاني عملیات چې دی دا په پوره دنیا کې مشکل ده چې بیخي سل پر سله وځپل شي او هغه پیشبیني وشي او هغه دپاره تدابیر ونیول شي.
بله همام صاحب، دغه حالاتو لپاره ممکن د مسکو برید چې وسو چې یو سل و درس کسان تر اوسه پکې وژل شوي، چې د دوشنبه ورځ دا موږ تاسو دغه بحث کوو، یو سل و درس کسان په مسکو کې وژل هم همدغه ادعا سره مرسته کوي چې روسي حمله ممکن په هر ځای کې وشي، له دې وړاندې په نورو پرمختللو ښارونو کې هم شوي. اما پوښتنه دا ده همام صاحب، چې د طالبانو حکومت ته څومره یو لوی سرخوږی دی د داعش موجودیت، او دغه د نړیوالو څرګندونې د امریکایي چارواکو او نورو چې وایي په افغانستان کې د داعش وړتیا د اندېښنې وړ ده، طالبانو ته څومره یو لوی سرخوږی دی او څه وکړي طالبان چې له دغه سرخوږي ځان خلاص کړي؟
زما په خیال دا دواله طرف په دې یو ریاکارانه دیالوګ کې گرفتار دی. که د داعش دا په مسکو کې څه عملیات کړي، اول خو دا ثابته شوی نه ده. بل دا چې د داعش هغه کسان چې تقریبا 40,000 کسانو د چې روسیل اصل په سوریا کې وو په هغه نه څه کسان ډېر کسان وژل شوي دي. اوس هم روسان هغه پایګاه چې په سوریا کې دی هغوی باندې بمباران را شروع کړی ده. خو دا عملیاتونه چې کېږي دا اکثر هغه د زمانبندي په اساس د چا ته ګټه رسېږي او د چا د کار د شوي او طریقه ده. دا خپل ثابتې چې دا د یو سیاسي سازمان په نام کیږي، خو اصلا دا اختلالي او مزاحمتي عملیاتونه دي چې لکه اوس فرانسه په افریقا کې د روسانو نه ډېر ځپل شوی دی، په د روسانو متحدینو څخه، او علني ډېر قدر غمجن دی او ډېر په قهر دی. نو بل ورځ ایمانوئل مکران ویلي وو چې موږ خپل عسکر د اوکراین جنگ کې راولو، او کېدای شي چې دلته یا په دغه کې دا د دی جی ایس ای سازمان چې دا د دې شیوې دا چې اکثر محلي مقامات داسې استعمالوي چې هغوی پکې پوه نه شي.
همان صاحب طالبان څوک چې له دغو تشویشو او اندېښنو نه ځان په امن کې کی او د ځان لپاره دغه کوم سرخوږی چې دی د داسې وخت نه وخت بریدونه کوي دغه بریدونه له منځه یوسي حد اقل مخې ونیسي یا کچه را کم کړي؟
کچه خو را کم شوې ده او پاتې شو د شورشګر یو شورشګر چې په حکومت کې رسیږي هغه اطلاعات او دغه استخبارات ډېر قوي وي ځکه چې دوی خپله څه رقم چې قوانین یا وضع موجود یا ستاتسکو مات کړی وو دوی ته هر څوک معلوم وي. خو لا تر اوسه یو استخباراتي لکه ډېر هوښیاري ده چې دغه مخکې هغې نه چې یو عملیات سرته ورسېږي په کار ده چې مخنیوي وشي او هغه کسان افشا شي او په شبکو باندې نفوذ په کار ده چې دې شبکو باندې نفوذ شي تر څو چې د اصلي هغه څه چې د دوی اراده دي هغه او بل دا چې ګاونډیانو سره په کار ده چې د دلته په کار ده چې امارت اسلامي له خپل ګاونډیانو سره ډېر اړیکې او کومه هماهنګي وکړي او د ډېر لنډمهاله مقاصد څخه ډډه وکړي ځکه چې د تروریزم او بینظمی او بی‌ثباتی چې دا یو ساری شی ده
او ګډ مسولیت دی په وازه سره مخنیول یا مخنیوي امکان نه لري. کور ودان همان صاحب سلامت اوسې اندر سی د امریکایي چارواکو سرګندونو داسې ښکاری چې حقوقی د مسکو بریټ ته په اشاره یا د مسکو بریټ ته په غیر مستقیم اشاره په افغانستان کې داعش موجودیت اندېښنه خودلې ویلې دي چې په افغانستان کې د داعش عملیاتي ورتیا د اندېښنې وړ ده. څه فکر کوئ د مسکو بریټ د افغانستان له حالاتو سره یا په افغانستان کې د داعش ګواښ سره څه اړیکه لري؟
مننه کوم. لومړی خدا چې امریکا اوس هم په نړۍ کې سوپر پاور ده او د استخبارات ټکنالوژي دومره مخکې ده چې دوی باید د دغه سي یو سازمان چې ډېر وادونه په خپل د دوی ځینې مامورین په نیوکه باندې کې چې د امریکا لخوا جوړ شوی د دې سازمان ریښې پیدا کول ورته اسانه دي. او بل دا چې هغه کسان چې په مسکو کې نیول شوي ټول د تاجکستان او د نورو وادونو اتباع دي د په افغانستان پورې سره لري. په افغانستان کې کندهار کې همدا تروریستي عمل وسو د بیا وایم چې بینري پدیده ده د لپاره باید د افغانستان خاوره باید او له وضعیت نه باید استفاده ونه شي. او بل موږ وینو چې چین په افغانستان کې غواړي چې ډېر اقتصادي سرمایه ګذاري وکړي او امریکا کوشش کوي چې چین وډار کړي او نړیواله وډار کړي چې تر څو وړاندې را نه شي او نه غواړي چې د پاکستان په څنګ کې داسې یو بل هېواد چې هغه د چین او روسیې او ایران سره ټینګې ملګرتیا ولري. نو دې لپاره د افغانستان اسلامي امارت ته پکار ده چې متوازن سیاست وکړي د امریکا سره د دوه هېوادو ترمنځ پاک باید سره خبرې وشي او خپل شرایط ورته وړاندې کړي چې امریکا د افغانستان هغه کنګل شوی پیسې او د تحریمونه زموږ وایریم د خوشي کې زه باور لرم چې د دغه سي توريستي ډلو لپاره چې په سیمه کې فعال دي لکه څنګه چې مخکې ملما همام صاحب ویل د دې لپاره یو ګډ عملیاتي او پراتفي پلان جوړ شي او په ځپلو کې ګډ کار وشي. دا څه نه کېږي چې په هر نړۍ کې چې په هر ځای کې یو پیخه کیږي هغه په افغانانو او د افغانستان په اوسنی حکومت باندې کی دا له امکان لري خبره ده. مو وینو چې د جمهوریت په وخت کې هم طالبان د داعش په ضد کلکې جګړې کولې او دوی اوس ډېر کوشش کوي چې د خپل دغه مخالف چې جبهي جنگ نشو سر کولای بلکې کله نا کله په ځینو ولایتونو کې شریکي هم نکړي. د دوی په ځپلو کې ډېر بریالي دي خو په ټوله کې د دغه زبرځواکونو د سیمې وادو لپاره په کار ده چې د افغانستان له اوسنی حکومت سره جوړجاړی وکړي او د افغانستان حکومت هم باید یک تازینه لاس واخلي او د خپلو خلکو او د جغرافیې لپاره مناسب شرایط د خپلو ګاونډیو او د نړۍ سره وړاندې
او اندر سبیا پختنه ممکنه اوریدونکو ته دا هم پیدا وي چې دغه په بحث کې یادونه وشوه تاسو هم یادونه وکړه او ښاغلی همام صاحب هم یادونه وکړه چې داعش په هر ځای کې حمله کوي خصوصا په افغانستان کې په ایران کې مثلا دریدونه کوي دغه راس په پاکستان کې دا په مسکو کې تازه د تیرې د همدې اونۍ بریټ کړی چې یو سلو ودیس کسان پکې وژل شوی دي. نو د دوی مرکزیت چیرې دی؟ سرچینه خو له عراق نه و چې د اسلامي دولت ډله له عراق راپورته شول اوس مرکزیت چیرته دی؟ فکر کوي لا هم په منځني ختیځ په عراق کې دوی مرکزیت لري او کنه یو شبکه ده چې مرکزیت معلوم نه دی او هر خواته ځي بریدونه کوي او ګډوډي رامنځته کوي.
دا ډېره مشکله پوښتنه ده، باید هغه خلک ځواب کړي چې ډېر قوي استخبارات په لاس کې دي، او زه باور لرم چې ورته معلوم هم دي، ځکه یو دغسې نورو چې ټوله نړۍ ته خطر وي هغه ډېر غټه بودیجه په کار لري او لوجستیکي و هماسې قوي سلایه ورته په کار دي. دا ډېر زه باور لرم چې که چېرې روسیا او چین او امریکا وغواړي دا ډېر ژر پیدا کوی شي. خو د اوس لپاره د افغانستان ته چې کومې ستونزې پېښېږي، زه په پوره ډاډ سره ویلی شم چې دا د پاکستان دغه پروژې حکومت ده چې وخت نا وخت یې د افغانستان هر حکومت ته ستونزې پېښې کړي دي، او اوس هم د پاکستان د توریزم د مور په نامه یادېږي او هلته ډېرې مدرسې همداسې د عربو د ازبکو د چشنیانو لپاره کمپونه شتون لري. ټوله نړۍ ورباندې خبره ده، خو نړۍ هم لوبې کوي او د داعش د خپلو رقیبان لپاره کار اخلي. همداسې افغانستان کې چې ډېره اوږده جګړه تېره شوې ده، د افغانستان له دغه مظلومو خلکو او دغه خراب وضعیت نه دوی کوشش کوي چې د خپلو رقیبانو لپاره کار وکړي، او یوازینۍ لاره اوس لپاره موږ ته همدا پاکستان ده چې هلته عربان هم کې موجود دي، او دغه مدرسې ټول له دغه غرب او له سعودي عربستان نه تمویل کېږي، هلته باید پلټنې وشي.
بله کور ودان اندر صاحب، همام صاحب تاسو هم په همدې نظر یې چې د داعش مرکزیت معلوم نه دی، او کنه تاسو معلومات شته چې مرکزیت کوم ځای کې دی؟
تاسو عرض وکم چې د هغه وخت چې په دوی په دولت یعنی په شام عراق کې د لوی عملیات په لوی کچه عملیات وشو، یو څه گرفتار شو، یو څه هلته پاتې دي، خو اکثر د دوی اوس هغه سکلت د عملیات او مرکزونه په افریقا کې راغون شوي دي. اکثر هغه کسان چې دي په افریقا کې تللي دي، افریقا ډېر یو مناسبه ځای ده، هلته فکر ده، هلته استعمار ده، هلته نور دغه دی. خو دا دهشت افغان سازمانونه یا نور د شورشګر سازمانونه تر څو چې دغه د سیاسي لاري چارې پیدا نشي، هندوستان تقریبا 10% خاوره یا وخت د شورشګر په لاس کې و، د راجیو ګاندي په وخت کې او د نور د مدینه مخکې دوی کوشش وکړ چې د هر یو شورشګر سره کینی او ورته ورسره قراردادونه وکړي، امتیازونه ورکړي، او یو اوس یو څه شورشګرانو باندې دوی مسلط شوي دي. نو دا یوازې په استخباراتي لوبو کې، یوازې په بمباری کې، ما موږ تاسو په افغانستان کې دا تجربه وکړو، او دا د شورشګری په خپل سبقونه د لکه کانتر اند انسرجنسي یعنی ضد شورشګری درسونه چې دي، یوازې یوازنه چاره چې دي هغه سیاسي خبرې دي، اترې دي، او هغه نارضایتي چې په یو ځای کې دي هغه ریښې وچول پکار دي. او اوس یو حالات پیدا شوی دی چې اکثرا د غټو ځواکونو د دنیا غټو ځواکونو چرته چې دوی منځ کې سم مخالفت راشي، دوی د دوګانه طریقه یا هایبرید یا د فورت جنریشن یا سلورم نسل جنگونو څخه کار اخلي، چې هغه د فوج او د غیر فوجي د مدني او غیر د عسکري فرق پکې لیدل کېږي. نه ځکه چې لکه چې روسیان کوریا واخیستله، اوس هغه عملیات چې په موسکو کې کېږي هغه انحرافي او اختلالي عملیات دی چې اوس روسان لږ مخکې شوي و په جنګ کې. هغه اختلالي عملیات کېږي نو معلومات نه کېږي چې دا اصلي داعش یا نو یا نه و، داسې یو منبع ثابت هم کړی نه ده چې دا یو مستقله منبع چې دا د داعش له طرف څخه و.
البته داعش ادعا کړې ده او روسي مسؤلیت پر اوکراین اچولی، اوکراین هم وایي چې زموږ کار نه دی.
اوس یو کس ابو حفص په لیبیا کې گرفتار شو، اصلا هغه بنیامین نوم یې و، اصلا د موساد یو اجنت و. دا استخباراتي لوبې په اوس په دغه ځایونه کې چې شورشګري ده هلته همیشه جاریه.
بله کور ودان، راځئ چې بحث سره پای ته ورسوو. لږې شېبې پاتې دي. اندړ صاحب، ستاسو په نظر څه کول پکار دی چې افغانستان د داعش له ګواښه په امان کې پاتې شي، او بالاخره د نړۍ لپاره نور افغانستان د اندېښنې او تشویش کوم ځای نه اوسي؟
مننه کوم. لمړی خو زه د عمام سره د خبرو پکت وایم چې داعش هیڅکله سیاسي ډله نه ده، یو مذهبي ډله ده. د دوی سره خبرې کول ډېر ناممکن دي، او دا د قوي استخباراتو لخوا نه ګمارل شوي دي، او د خپلو موخو لپاره کار تر اخیستل کېږي. افغانستان چې نړۍ هم ویني، او دلته ډېر زبر ځواکونه هم راغلل، او اوږده جګړه هم تېره شوې ده. موږ 12 میلیونه مهاجر، 4 میلیونه شهیدان، همداسې څومره کونډې و یتیمان لرو، نور دې په موږ باندې ګاونډیان د سیمې او د نړۍ وازونه باید ورحمېږي. او په خپل وسنۍ حکومت د طالبانو تاریخ پلاس کړه. دوی به هم دا څه فکر نه کوي چې دا وطن یوازې دوی ده، دلته د ټولو افغانانو د ورونو ملتونو کور ده. باید یو ښه حکومت چې د سپرسنی وباسي او هلته ټول افغانان پکې شریک دي، لویه جرګې له لارې راشي. زه باور لرم چې د افغانستان داخلي وضعیت چې څومره د ښه کېدو مخې ته ځي، د داعش او د نورو ډلو مخه نیول کېږي، ځکه دا زموږ د خراب وضعیت استفاده کوي او د اوسنی حکومت او د سازمان د نړیوال ټولنې څخه زموږ هیله دا ده چې په لومړي سر کې د سیاسي تعامل لپاره لارې هوارې کړي او دا به وکولی شي چې د ګاونډیو سره خپلې اړیکې سمې کړي. د هغه وروسته د سیمې د هیوادو سره تاسو وګورئ چې تېره اونۍ زموږ په پاک او سپیشل خاورې پاکستان بمباردو کې دا څه دا د دوی له دغه وضعیت نه استفاده کوي. مختلف د توریستي ډلې په افغانانو باندې کې په داسې حال کې چې موږ وینو چې ډېر مرکزونه د افغانستان له پلونو باندې په ځانګړي ډول په پاکستان کې دي، خو افغانان باید راوي شي، افغانان باید د خپل د ځمکني بشپړتیا او د خپل خلکو د ایمال لپاره کار وکړي، کنه دا وضعیت به نور هم د خرابې لار ته لاړ شي.
کور ودان اندر صاحب سلامت او صحیح همام صاحب تاسو د پای خبرې هم اورو د حل لارې څخه د لشي چې تر څو په افغانستان کې دغه غواخونه چې موجود دي عملیه هم د غواخونو په اړه کومې اندېښنې چي دي دا پای ومومي.
تاسو پر خبر پر ارتباط عرض وکم چې لا افغانستان اوس تر ټولو د هیواد د منطقې په پرتله تر ټولو نه کم عملیات کیږي، یعنی څه هغه کسان چې دي یا د دوی فعالیتونه ټول منجمد شوي دي، فریز شوي دي، تر کنټرول لاندې دي. به شکه څه کسان دغه د مخکنی شورشګرانو په منځ کې اوس هم کېدای شي چې اخوا دیخوا په افغانستان کې په طریقه باندې یا په کار ژوندانه وکي، خو اصولي ژوند لري، کنټرول کیږي. پاتې شو تر څو چې افغانستان د سیاسي جنبشونه چې دي، مذهبي جنبشونه، تا خصوصا د نویوم د تیرې پیلې د نویوم لسیزو څخه دا بالکل ګډوډ شو، یعنی څه هغه کسان خپل هم مذهبي او هم سیاسي وو، خو افغانستان کې دا چې نلای غوالي خوشند از زوکونه د دنیا د مسول زوکونه دا غوالي چې دلته څه عملیات نه شي یا د دې ځای نور ځای ته zarar ونه رسي، په کار دي چې اقتصادي بندیزونه باندې همکاري شروع کړي، دوباره پر رسمیت وپیژني. د فاکتو حکومت دا اوس ډېر حکومتونه چې یو بل ته خوښ نه دي، خو یو بل پر رسمیت پیژني. دا څه خو نه کیږي چې سل پر سل کدا کار وشي بیا هم هغه د سیاسي دي شي مخالفتونه قوی کیږي او بیا د یو شخلا او د شورشګری نو نوې بستر دوباره خلاصي کې چې دا ډېر منطقه ته او دنیا ته خطرناک دی. او دا په کارم نه ده چې هر کار چې په افغانستان کې په پاکستان کې واچو محلي شرایط هم لري، لکه چې دا یو مې مخکې د روسانو په دوره کې چې کمونستان خلکو ته ویل چې دا د پاکستان د مداخله څخه ده، البته مداخله چې اوس نه وو، خو اصلي ریشې پخپله په افغانستان کې چې هغه د حکومت
اوس هم تاسو وایئ چې بعد په کور دننه په افغانستان کې دننه دغه ستونزو ته حل لارې پیدا شي او ملامتي په نورو باندې جوړ
شي. اقتصادي پرمختیا په کار ده، اقتصادي فعالیتونه په کار ده، او دا موږ او تاسو پیسې چې دي هغه چې منجمد شوي دي، د دنیا بانکي سیستم په کار ده چې آزاد شي. کدا دنیا نه غواړي چې حکومت وکړي او لانجه جوړ کړي، یعنی ګورننس ترو کیاوس په کار نه دی چې دا د تاکتیک نه د افغانستان د سیمې نه څخه کار واخلي. کدا ته ثبات راشي ټول منطقه ته او ټول جهان ته ګټه ده ان شاء الله.
کور مو ودان ډیره مننه اوریدونکو او میلمنو د دې اونیز بحث 25 دقیقې همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا خپل میلمنو د پوزي او سیاسي چارو لشنون کې احمد خان اندړ او د افغانستان د نړیوالو متخصصانو د ټولنې د مشرتابل غړي عنایت الله همام صاحب څخه ډیره مننه.
رب ملی سمر گرانا زندگی دی رہو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی دی رہو سم رب ملی سمر گرانا زندگی دی رہو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی دی رہو
بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو